د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنځم بینه وخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه په ټکو چې پایلې به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکې لارې دواړو خواوو ته لیوي ونه رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خود له پښار د ازادي راډیو مشال څنګه د پنځمبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوی ونې رهیسې د بارونکو لارېو سربېره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوی ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پټوکو مسافرو ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې دی راډیو د خوراک او څکاک لنشتونه شکایت لري. بل بل او د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي دغه کې تمه چې ما درلوده تاوني وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واویا منډو لو پورا کېدو ورسته په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وايي په غوړ حرکتونو چې لاسې د خبرو مننې په شکل نیولې و، له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه پورز افغانستان د انګلستان سره د چمپین ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 دښمن دی وکړي چې وا یو سلو واوی ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوهلی مبجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پورې سماس اسرایلو ته سپارلی و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه پورې د فبروري په 8مه ویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی راغبل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو ازادي د لوله غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا څلور نیم لکو افغانانو کوربه دی. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی یم او دغه مثلث ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې راسره میلمانه دي دکتور وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې دکتورا اخیستې، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او آغلې ګلالۍ مموزی د بن د ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته د پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغیزمن شوي دي. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ترامپ د واکمنېدو نه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د غدبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. صاحب
مننه. آغلی مموزی، د مونیخ تر دغې پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه ستانکزی صاحب، استاد قدرمن میلمه وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد لیدونکو اوریدونکو چې هر چېرته مونږ غږ اوري هغه ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه را پیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاست، چې هغه یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ یې چې په له ډېر سخت ټپي کېدو نه د په روغتون کې دواړو ساه ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلی د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمنی اولینه ایواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا په نغوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړی دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابیږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خداسې کار کوي چې دغه دوه عملونه تاسو چې یادونه چې ورته وکړه دوه دغه اساسي عملونه دي. یو یعنی ډیر عملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوبونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکتورونه یې زیخته زیات دي، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه بي سب.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغسې پیښې کېږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي د دغسې پیښو په مخنیوي کې؟
مستنکسه سه بیا شی چې ما مخکیم د ازمات یاد هو تاغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو. ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدېو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زر خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دې نه اغېزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنې، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر هم لري، دغه ورسته پیښه چې شو تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې دا زموږ ورور ویلې چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې، هو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کوي. موږ باید دواړه خواب وڅېړو چې دغه د منشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته یې لاس واچاو او دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یوه خوا باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښې چې راوستې صحیح دي چې دا پیښې راوستې دا کې پیښې نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، پته خلک دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس